السلام علیکم ستری مشی د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو د 12 نه تر 2 بجې په دې خبرونه کې زه منور شاس تاسو قربایم نیکه پیرځونه مې قبول کړئ په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو شننې تبصرې او مرکه به اوري خو په سر کې وردو احمد الله ته چې د سات تازه خبرونه کوي
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د جاني خيلو اسیدونکو د خپل غښتنو لپاره پرون احتجاجي مارچ وکړ اروپאי اتحادیه وای د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنس د اټومي موافقې د بیا ژوندۍ کولو لپاره به خبرې نن په ویانا کې پیل شي او د پاکستان سوپر لیگ په نوم د شلوریس کرکټ په ټورنمنت کې کوټا ګلیډیټرز لاهور قلندر ته ماتې ورکړه د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د جانخیلو اسیدونکو له صوبایي حکومت یو ځل بیا غوښتي چې په سیمه کې امن باوري کولو او د ترقیاتي کارونو لړ کې چې ورسره کمیشمنې کړي نو هغه دی پوره کړي د جانخیلو اسیدونکو پرون تر بنو احتجاجي مارچ وکړ او د لړکای ورکړه که حکومت په یو ونې کې خپل وعده عملی نه کړي نو پیښور او اسلام آباد ته خپل احتجاج وغځوي د بنو پریس کلب مخې ته احتجاجي غونډې ته د جانخیلو یو اوسیدونکي او د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړي ملک عدنان وزیر وینا وه چې حکومت له دوی سره د 2021 زیږیز کال په جون او مارچ کې د امن لپاره په معاهده کې د سیمې امنیت او د ترقیاتي کارونو ژمنې وکړې چې تر اوسه یې نه دي پوره کړي
چکله میرو دومل دروغللی او یغزی کی گمشتا وزیر الله روغای وزیر الله نے سره مویدا وکړه دا ہسٹام پیپر دای پدخ ہسٹام پیپر کیا والا والا تشالی کنی دی امن لیکلای دای پدخ سی د کانوسیو چمو د کیم د مو حقوق دی د زر تر درا سر تا ور سوا
د جاني خيلو د پرونی احتجاج په اړه حکومت لا څه نه دی ویلي خو په تیرو وختونو کې د بنو مرستيال کمشنر او نورو حکومتي چارواکو ویلي ول چې حکومت د جاني خيلو لپاره د 2 روپو ترقیاتي پیکیج اعلانولو سره د سیمې امنیت لپاره عملی ګامونه پورته کړی دي د سواد د تحصیل مټي کابل او بریکوټ اوسیدونکو د سواد موټروي دویم فیز د دوی پزمکو د جوړولو پر ضد مظاهره وکړه پرون په اوډیګرام کې شوې دغه مظاهره ته د ګډونوالو وینا و چې حکومت د چکدرینا تر فتح پور پورې د 80 کیلومتره سړک زیاتره برخه د دوی د کار کروندې او د آبادی پزمکه جوړوي چې ورته د قبلولو وړ نه ده د مظاهرینو وینا و چې حکومت د په پروژه کې بدلون پر اوستلو سره موټروي د سواد د سین غاړې پزمکه جوړه کړي د سوات نه د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي او د ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم مشال ویډیو ته وویل چې سوات موټروي د سیمې د پرمختګ ایو پروژه ده چې پکې به د خلکو ځمکې هم راځي نو ځایي اوسیدونکو د ورسره همکاري وکړي په پاکستان کې په تیر شواروس کې له کووډ 19 ناروغۍ 10 کسان مړ شوي دي چې ورسره په هیواد کې له یاد ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمیر 9,553 ته رسیدلی دی د کرونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د فروری په 8مه ویلي چې په تیرو 40 ساعتو کې تر 3000 پورې تازه پیښې هم ریکارډ شوي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا د پیل راهسې د ټولو وړجنو کسانو شمیر 4,46,000 ته رسیدلی دی د ویبپاڼې په وینا په پاکستان کې 4,50,000 پورې کسان له کرونا وایرس رغېدل لی هم دی اروپאי اتحادیه وای د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنز د اټومي موافقې د بیا ژوندۍ کولو لپاره خبرې با نن په ویانا کې یو ور بیا پیل شي اروپאי اتحادیه چې د خبرو مشري کوي پروند د خبرو اترو د بیا پیل اعلان وکړ چې د جنوري پر 28مه سندول شوی وي تهران په 2015 کال کې د نړۍ له قدرتونو سره ایوي موافقې ته ورسېد چې لمخې ایران ژمنه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه کموي امریکا چې په 2018 زیږیز کال کې له تړون څخه ووتله او په ایران یې سخت بندیزونه بیا ولګول چې یاد هیواد دې ته وهڅوي چې په تدریجي ډول د تړون لاندې خپلې ژمنې کمې کړي دوړو خو د اپریل میاشت راهسې په ویانا کې اته ځله غیر مستقیمه خبري اترې کړې دي چې هدف یې د تړون بیا رغول دي د ایران د بارنو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده په تهران کې وی خبري غونډه ته د خبري پخله وکړ چې په ویانا کې به خبري د فروری په 8مه بیا پیل شي او د پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل په نوم د شلوریس کرکټ په ټورنمنت کې کوټا ګلیډیټرز لاهور قلندر ته په 9 وکټونو سره ماتې ورکړه دا لوبه چې پرون ماخام د کراچۍ په نېشنل میدان کې وشو، لاهور قلندرز لومړی بیټنګ وکړو او په شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو 204 رنزونه جوړ کړل، خو کوټه ګلیډیټرز د هدف په اخري اور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړو. د کوټه ګلیډیټرز لخوا جیسن رای تر ټولو زیات 114 رنزونه جوړ کړل او د لوبې غوره لوبغاړی وګرځول شو. د اتلولۍ نورې لوبې به د فروری له 10 څخه په لاهور کې کیږي. ټاکل شوی چې د پی ایس ایل پای لوبه د فروری پر 20 وشي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه درته زمونږه همکار احمد الله وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو ریپورټونه واورئ. جانی خیلو پرون د بنو پورې احتجاجي مارچ کړی دی. دوی سوای
دا غشتان پیپر دی، په دښتان پیپر کې والا والا تخلي کړی دی، امن لیکلای دی، رسول نکو دا د مودې د سره د امن حق دی چې دا یو مت امن ورکوي.
د کورمه فعالان وای په سیمه کې د زمکو او شخړو نه هوارېدو یو شمیر دښمنۍ جوړې کړې دي.
بلشخلو والا واقعیا وا بلشخلو په انتخابات کې بیا د موري والا واقعیا وشل. موري نه بعد بیا د گیدو او د پیوړ والا واقعیا رولل. دینه بعد بیا د ملخیلو د بشاره او اوس د سرسران.
پرون په سواد کې په زریز مکو د موټر وی جوړولو خلاف مظاهره شوه ده. وزیر اعظم عمران خان ویلی په افغانستان کې په اول وار د امن مقبره برابر شوه ده، په کار د چنړیوال ور سره مرسته وکړي. دا او یو شمیر نور ریپورتونه به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د خیبر پښتونخوا د جاني خیلو اوسیدونکو پرون د خپل سیمینار د بنو پورې یو احتجاجي مارچ کړی دی او د حکومت نه غوښتنه کړې چې دوی سره کوم وعده کړي هغه دې پوره کړي. د بنو پرېس کلب مخ ته احتجاجي غونډې ته د مارچ ګډونوالو وویل چې حکومت له دوی سره په 2020 کال جون او مارچ کې دوه واره د امن لپاره په معاهده کې ژمنې لا تر اوسه نه دي عملي کړي. د جاني خیلو د پرونی احتجاج په اړه حکومت سند ویلي، خو د یاد سیمې اوسیدونکو د تیرو جرګو احتجاجونو وروسته مرستيال کمشنر او نورو حکومتي او امنیتي چارواکو ویلي وو چې د جاني خیلو لپاره حکومت د دواره بروپو ترقیاتي پیکیج اعلانولو سره د سیمې امنیت لپاره هم عملی ګامونه پورته کړي. په دې هکله نور تفصيل د سیمې نظم خبريال عمر وزیر راکوي.
جاني خیلو یو ځل بیا حکومت لخوا ورسره شو ژمنو د پوره کولو په مخه لا جاني خیلو نه بنو تالاریون وکړ. د غالاریون کې د جاني خیلو ګڼ مشران او ځوانان شامل ول. ورسته د بنو پرېس کلب مخه د احتجاجي غونډه وکړه. دوی وویل چې د مارچ او جون په میاشتو کې د پرلتونو ختمولو په بدل د وزیر اعلی په مشرۍ کې حکومت چې په سټام پیپر ورسره لیکل ژمنه کړې چې په هغه کې لومړی سیمه کې د امن باوري کول او ډاډ ورکړل شوی وو، خو دا دوی په وینا ورتنن سبا کوي هي سمالی ګمونه نه دی پورته شوی. د جاني خیلو سیدون کې او صوبایي اسمبلی په خوانه غړې ملک عدنان وزیر غونډه تا وینا کې وویل چې وزیر اعلی چې ورسره لیکل ژمنه کړې نن ولې نه عملي کیږي. دوی په احتجاج په وار وار ولې مجبوره کیږي.
چکل میرو دومه زروغلی او یغزی کې کمشتا وزیر الله روغای وزیر الله نه سره موعده وکړه. دایمو ته ریاست او د حکومت تر مو حقو میرو د سر امن د نو غشتو دا غشتان په پردای په دښتان په پر کې والا والا تخلي کړی دی، امن لیکلای دی، رسول نکو دا د مو ته د سر د امن حق دی چې دایمو مو ته امن ورکوي.
په دښې د تانوسیو چې مو د کیم د مو حقوق دی دا زر تر درا سر تا ورا سوا یاد د سٹمپ پر مت عملی کو چنه امریکاوی بیا د خپل ناکامی ظاهر کو بل نو چک کی زو زو د خپل یار وکاسو.
د غونډه ته د جانی خلو یو بل مشر ډاکټر نور محمد وینا کې وویل چې د امن غوښتنه چغه وهی نور هیڅ نه غواړي، خو په سوالونو مهنتونو امن نه ورکوي.
جو حکومت ته ته مو شبیه ته زت شای غوړه ز امن غوړه امن تا ویلی دا خوژنه د سیکاوی نه چاوله دوه نه کیون یی د مو عینی حق ته امنه که په کې چیف اگزیکټو پښتم په بار باندې پسل ور بچ اس په مو دای دو چې می سره موهدا وګ چې امنو درګاوه مسنګ پسندو درګاوه او چې کیمه دوی فیاړو ته ختم کوو سکی جنی خیل کوم مجبور دی لیوانیون نه ای پکل نه ای نور دی جنی خیل پیغره دی جنی خیل تور سره دی جنی خیل مشمون دی والی غوشاړه دا داسې امن درنه غوړه لکه د مو په خوشو کې زګه چې په مو کې منزل جوړه کړی دی امن غوړه ول امن درکبه
دا جنی خیل او زای مشر ملک مویز خان وویل چې تل یې د امن غوښتنه کړې حکومت هم په مایده کې د امن باور کولو ډاډ ورکړي نور دې ورته امن بحال کړي چې پورم نه ژوند وکړي
دا ډېرې پمیشتو دي چې پمیش ستیر دي خو میش د دې اخیری مجبور شوي میر لاشینر واستل څلور مر واستل بیا مو بل د میشو ملک او نصیب ملک امر واستا خو میش تر اخیری یو شتام ولي کښه په یو شتام باندې اول په سر کې څه شي وي امن میر بار بار وزیر اعلی ته ریکوست کړای دی مو په زور ورته کړای دی میر کور کمانډر ته ریکوست کړای دی هغه خلک ته میر ریکوست کړای دی چې کیم خلک په تخشی کې ذمہ وار خلک دی چې د خدای په خاطر مو سره دی اخیری یو شتم نکلای دی او پیسې له باندې د مو سره کښینا د نن و سبو نن و سبو هر ورځ زمړی جو میشه د نن وروتلی دا وچ میر مجبوری
دا جانی خیلو تازه احتجاج پاړه حکومت ضلعي انتظامیه لاسن نه دی ویلي البته وړاندې احتجاجونه او جرګو په ضلعي انتظامیه مرستیال کمیشنر او نورو حکومتي او امنیتي چارواکو ویلي ول چې جانی خیلو ته دوه ارب ترکیاتی پیکیج اعلان شوی د زنو چارو ټینډر هم شوی دوه ارب دغلته د سین تانګا ډیم لپاره ځانګړی شوی د امن لپاره سیمه کې عملی ګامونه پورته کیږي لګیا دي د جانی خیلو مشران وروسته لغونډې انتظامیه چارواکو ته ورغلل او وی ویل چې یوونه انتظار کړي که غوښتنې یې عملي نه شوې نو بیا پېښور او اسلام آباد ته په احتجاج ځي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نه ورکه ده
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي
اوهو راو بس سمارٹ موبایل
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگوا لو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه د دې
د مشال رادیو خبرونه تا غوګي ورزو د خیبر پښتونخوا کورم زلیته په دغه سیمه کې یو شمیر داسې ازمکې دي چې د بیلابیلو قانونو ترمنځ ور باندې شخړې روانې دي په دې ورستیو کې سو واره په دغه شخړو کې جنگ جګړې شوې دي خلکو ته پکې مرګ ژوبلې هم اوخت دي ځایي مدني فعالان تور پورې کوي چې په سیمه کې د ازمکو د شخړو حواري لپاره حکومت او ځلي انتظامیه هیڅ اقدام نه کوي په کار د چې د دې مسلو حل راوباسي خو انتظامی چارواکي بیا وایي چې د شخړو په حل رایستو کې ورسره ځای خلک مرسته نه کوي البته د شخړو د هواري لپاره یې د ځای مشرانو جرګې جوړې کړې دي په دې حق له تفصيل د طارق اورګزی ریپورت کې اورو
د کورمه مدني فعالانو د ګلپور ازویلی چې بسمه کې موجود زمکو شخړو ته حل پرابستلو کې عدم توجه د وګدارانو هغه رویه ده چې د علاقې امنیت په خطر کې اچولې دي دا خبره دوی په داسې وخت کې کړې چې بریو د شم جنوري مبینه د زمکو په تنازع یو بل خونړی جګړه وشوله د میرباغ پټان عبدالخالق مشال لډو ته وای په سیمه کې د زمکو په سر سوارې د مختلفو قومونو او قبیلو ترمن جګړه وشوه چې نه یوازې قیمتي ځاني زیانونه ورسول بلکې ټوله علاقې تر خپل بد اصل لاندې هم راوستله خو بیا هم حل پر راوستلو کې سستی خوده لکیگی
بلشخیلو والا واقعا وا بلشخیلو پرسن آباد که بیا دو موری والا واقعا وا شلو موری نباد بیا دو گیدو و دو پیوار والا واقعا رو لالا دین آباد بیا دو ملیخیلو و دو بشاره آوست دو سرسران نو مطلع ده هر اوریز داغ مسالی مخی تریسی او کمیتی نگمیتی زنون زیکی گی او دی سرا سرا دی کور می آمان تا هم لوی خطر جولی گی پندوگو کسو بنده امو دو حکمت وگدارانو تیو چې په دې باندې خاموش کېدل نه دي پکار، او دې دوپاره پکارې چې څومره هم وګداران دي دي ته سنجیدګي سره وکسي.
کچو هم دوی د ځمکو کشاله هواری په خبره کې د وګدارانو رول کمزورې بولي، خو کله چې هم هغل تور باندې جنگونه پیل شوي نو سمدستي ورته د مشرانو جرګه جوړه شوه او امن بحال ساتلې. د پاړچینار محمود علي جان توري مشال لډیو ته وای داسې ډول هسې هیڅ فائدہ نه لري چې وین اور باندې توي شي او علاقہ لا بدامنه سره مخامخ کړي.
حکومت همیشه د پوره واقعیت نو ورسته رسی یا خونریز فسادات نو ورسته رسی ویل نه چې دا اقدامات دوی دینه مخکې اوچات کی چې کله داسې واقعیت نه وشوي، یا غوې فرایز منصبی دادی چې غوې د عوام څو مسلې وی حل کی.
د ضلع انتظامی دریز معلومولو زمونږ هڅه ناکامه شوې. البته قامی سیملې ممبر ساجد سنتوري مشال لډیو ته وای دا منی چې زمکو کشاله د هوارې لپاره هغه شانکار نه دی شوی چې سرنګ ورته ضرورت دی. ساجد حسین توری زیاتوي کله چې په قبایلي ضلعو کې د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن اکټ یا د شخړو متبادل نظام عملی شو نو دا تمه پیدا شوله چې مسالې به د حل لارو مومي، خو داسونه شول. قامی سملی غړی دا هم وایي ک لکس د حکومت رول کمزور دی، خو هغلته خلک هم تعاون نه کوي چې د شخړو حل په باهمي رضامندۍ راو بسی.
تو تومره مطلب دا چې وټ وټ مصالحې راغلي دي کا په لوور کې دي کا سنټر کې دي کا اپر کې دي، اوس په ریټ رزلټ را نغلو نو مرج نه بعد کوم مصالحو سم مخامخ شوی نو څه مطلب دا کومه سره حل نشته نه، او مطلب دا چې په یوه ګناه ته څه بکی کوم په خپل منس کې هم قبایل او کرمیوال تاون نه کو ته په کار دی بل حقوق مطلب دا چې خیال وساتو یو بل قدر وو یو بل پس قدم کې دو.
په کورما کې د ځمکو لانجې وګ تاریخ لري، او هغلتا په یو شمېر ځایونو کې قبیلې د ځمکو او غرونو دعوی هم لري، چور باندې جګړې هم شوې دي. په 2008 کال کې د مری پسیما ځای مشرانو د امن یو لوزنامه کړي چې پکې د ځمکو شخړو حل په کاغذات مال او روایتو راوستلو خبره شوه، خو تر اوسه د دې لپاره عملی ګامونه نه دی اخستل شوی. تاریخ ورکزه مشال رادیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د سواد په اوډیګرام کې د تحصیل ماټه کابل او بریکوټ خلکو پرون د سواد موټر وی د دویمه برخه جوړولو خلاف احتجاجي مظاهره کړي. دوی وایي چې حکومت د چکدرې نه تر فتی پور پورې د اتیاو کیلومتره سړک زیاتره برخه د دوی د کار کاروندې او وعده په زمکو جوړوي چې دوی ته د منلو وړ نه ده. بلخو حکومتي چارواکي وایي چې دا د سیمې د پرمختګ او د خلکو د فائدې منسوبه ده، او په کې به د خلکو زمکې راځي. په دې حق لا د نیاز احمد خان ریپورت کې نور تفصیل اورو چې د مظاهرینو په نارو پیلېږي.
سوات اوډیګرام کې د تحصیل مټه کابل بابوزی او بریکوټ په سلګونو خلک په دغه توګه احتجاج کوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د چکدرې نه تر پتی پور پورې د 250 ارب روپو په لګښت سره لوی سړک جوړوي. د سړک جوړول لپاره ځای په ځای نخي اخودای شوی. ځایي ولس وایي چې دا کې زیاتره د دوی د کروندې، باغونو او اوسېدو ځمکې لاندې راځي. احتجاج مشرکونکي د ننګولې پتی الله وایي چې 1,00,000 فوټ د کروندې ځمکې په میاس کې ورته نخي اخودای شوی دي.
د پی کی ایچ سی ان ډبلیو چې کوم نقشه جوړ کړی هغه صرف لغړو مشمانو په شان په زریز مکو به څنګه ځولې دا نو باغی کو کورن هم ته دی چې بای کې یو کس ته ګلا جان ته هغه هټ پهل شو دا هغه کور په مند راغلی نو ډیر کورن دی چې په کورن هم راغلی په زریز مکو هم راغلی او بلکې جټي روټ ته رسولې دا او زیګ زاګ کړی دا نو کدي زیګ زاګ په زړه سین په غاړه دغه نقشه پالو شي کم چې ګاشن ډپارټمنټ جوړ کړي یو سیدا دا بل د سواد کلام جوړ شي دا او بالکل لاګي هیڅ څوک نه دی متاثر کړی هغه ټول سواد ته منظور دا
سواد معاش قتل بند کړو سواد معاش قتل بند کړو.
کانجو سره تعلق لرونکي وکیل احمد وای چې دوی د 13-2 میاشتو راسي په دا اړه احتجاجونه کوي. د دې په شمول د سیمې یو شمېر خلکو زمکه پکې لاندې راغلي. دوی ته دغه قبول نه ده ځکه چې د زمکه د دوی د ژوند تیرولو وسیلې دي.
نن د موټي خلک چې دي هغه ته نه خلګېدلې دي او یا لګي هغه خلک په زمون سره یوځی کیږي، د چارباغ خلک په زمون سره یوځی کیږي او دا ټول خلک په منګه د دې وډي ګرام، بلو ګرام، پنځي ګرام، نجی ګرام او دغه شان د پا
پارلای ډی ډور دا ټول خلک مونږ په یو پیج راولو او مونږ په منګور کې یو عظیم شان جلسه جوړو چې پای کې به زمونږ سره سیاسي او زمونږ سره چې څومره خلک ته دا به مونږ په یو پیج باندې دا کو دا افسوس خبره ده چې ډیر خلکو داس پر کې ځنه بچ کړي دي خپل بچي بهر مسافر کړي دي او نن هغه خبره ده چې مونږ زمونږ اقسم کې د زمکه قیمت نه کوي د زمکه مشورت نه کوي او بیا راځي او پای کې به 20 فوټ دیوال وایي مونږ دې طبقاتن تیار نه یو
شه موضوع سره تعلق لرونکو عمر علی شاه وکیل وای چې دې هم په دغه منسوبه کې متاثر ده دی وای چې د حکومت په قانون کې د کروندیز مکه بغیر اجازه ته نشي اغسته او نه د کمرشل استعمال لپاره ورانول شي
لینڈ اکوزیشن رولز جوړ کړی دي پاغي کې باقاعده دا ویلي دي چې کفرس کا چا هم اگریکلچر لینڈ وداوت پرمیشن اف دی هایر اتھارټیز په کمرشل لینڈ کې بدل کو نو په هغه صورت کې دا کاګنیزیبل افینس ګرځول دي بیا په 2021 کې اگریکلچر لینڈ پروټیکشن ایکٹ دو جوړ کړی دی چې اگریکلچر لینڈ چې دی هغه به کمرشل پرپزز د پاره نه استعمالیږي بیا په دې کې د سپریم کورټ فیصلې دي په دې کې د های کورټ فیصلې دي نو موږ دی حکومت ته وایو چې مهرباني وکړي تاسو چې کوم قوانینونه جوړ کړی دي دا یو ډیر بهترین قانونونه جوړ کړی دي په دې باندې پخپل هم عمل وکړي دا خلک چې دي د دینه د رزق د نوړی مالی
د سیمې خلکو احتجاجي مظاهره او غوښتنو پاړه د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړي او ترقیاتی کارونو مشر پزلا کې وای چې منسوبت وکاله وړاندې جوړ شي وو اوس پر کار روان دي خو بیا به هم دوی د ولس مسلې وړاندې بوزي
مونږ بالکل چا ته نقصان نه رسو د چا کور نه نو چا قیمتي زمکې نو خو مده چې کمې زمکې د مجبورۍ ناراضي زمنګ سره بدو تاون کوي د موټر ودی قوم ته جوړیږي د سواتې خلکو ته جوړیږي ریجن ملګر ریجن خلکو ته جوړیږي خیبر پختونخوا ټول ملک ته جوړیږي نو دسی چرته مونږ دا نه کوو زمنګ ذاتی دښمنی د چا سره نشته انجینران به مونږ لګولې دي مونږ په کنسلټن لګولې مونږ په مایرین لګولې مونږ د شپ منسس صاحب او مونږ د مراد سید دا تاسو ورکړی چې څومره زما قوم ته ریلیف ملويږي مهرباني وکړئ په هغه تاسو باندې نقشه مونږ ترا کوي
د سوات موټر وې منسوبه چې چکدری نه ترپتی پورې پوری 70 کیلومتر سړک ده او د خیبر پختونخوا حکومت کال 2013 کې منځوري کړی و چې پر 250 ارب روپۍ خرچ راځي د حکومتي چارواکو تر مخه ده کې شل ارب روپۍ ځای خلکو ته د ځمکو لپاره مختص کړی شوې دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه اوري د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پر ډیر اسماعیل خان کې د میئر یا خاروال انتخاباتو لپاره د وفاقي وزیر علي امين ګنڈاپور ورور عمر امين ګنڈاپور نه اهل کړی دی الیکشن کمیشن پرون په خپل تفصیلي فیصله کې ویل چې عمر امين ګنڈاپور یې د انتخاباتو د ضابطه اخلاقو یا اصولو په خلاف ورزي نه اهل کړی دی بلخو د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې د الیکشن کمیشن دا فیصله به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي په دې حق لنور حال ل اسلام آباد زمون خبريال گوهر مسید را کوي
الیکشن کمیشن اف پاکستان د وفاقی وزیر علی امین ګنڈاپور ارور او د ډیرا اسماعیل خان نه بلدیاتی امیدوار عمر امین ګنڈاپور د ضابطه اخلاق خلاف ورزی په بنیاد باندې نه اهل کړلو د عمر امین ګنڈاپور د نه اهل کولو په اړه باندې الیکشن کمیشن درې کسیزه بنچ دا فیصله محفوظه کړی و او د فروری په 9 نیټه باندې جاری کړله دغه فیصله کې په عمر امین ګنڈاپور باندې په بندي لګولو سره سره په وفاقی وزیر علی امین ګنڈاپور باندې د خلکو غونډو ته تقریرونو باندې هم پابندي لګولې ده د الیکشن کمیشن تر مخه وفاقي وزیر علی امین ګنڈاپور د دسمبر په 15 نیټه باندې په ډیر اسماعیل خان کې په انتخابي مهم کې حصہ واخیسته او هلته د ترقیاتی سکیمونو اعلانونه وکړل یاد د ویچ الیکشن کمیشن د فروری په اوله نیټه باندې چې کومه مختصر فیصله ورکړې و د هغې تفصيلات یې د فروری په 9 نیټه باندې جاری کړل د اطلاع تو چارو وزیر فواد چودری یو ټویټ کړی دی چې په هغه کې د الیکشن کمیشن فیصله اراده کړی دا او د ویل دی چې په دې اړه باندې د سپریم کورټ نه رجوع کوو او په دغه رنګه عمر امین ګنڈاپور د فروری په 9 نیټه باندې په ډیر اسماعیل خان کې د خبريالانو سره په خپل خبرو کې دا ویل دی چې زمونږ له طرف نه هیڅ قانوني خلاف ورزي نه ده شوې
سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کی بڑی سیاسی
پرانی چې
چې هیڅ د ډار خبره نشته. زموږ په سیاست کې د تیرو دیرشو څلوېښتو کلونو کوششونه دي او داسې حالاتو سره څو ځله مخامخ شوي یو. موږ په دې نه مخکې هم د آئین او قانون پابندي کړې ده او قانون ته مخامخ پېښ شوي هم یو، او دا خبره څوک هم په موږ باندې نشي ثابتولی چې زما په جلسې کې څوک ایم این ای یا ایم پی اے ګډون کړی وي. الیکشن کمیشن په دې فیصله کې نه زموږ نه پوښتنه کړې ده او نه ماته چا په دې اړه باندې څه وارننګ را کړې دي. موږ د دې فیصلې خلاف سپریم کورټ ته ځو.
د الیکشن کمیشن ضابطه اخلاق په اړه باندې د ډیرا اسماعیل خان ریجنل الیکشن کمیشنر شکیل احمد وویل چې دا الیکشن په اړه باندې د الیکشن کمیشن سب بنیادی اصول دي. څوک چې هغه نه پوره کوي نو الیکشن کمیشن ته د هغې خلاف ګامونه پورته کولو اختیار شته دی. شکیل احمد د مشال ریډیو سره په خبرو کې څه داسې وویل: یاد دوی چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی انتخاباتو اولنۍ مرحله د جنوري په 19 نیټه باندې ټاکلې شوې وه، خو په ډیرا اسماعیل خان کې د عوامي نېشنل پارټۍ ګوند د میئر امیدوار د عمر خطاب شیرانی په مرګ نه پس الیکشن کمیشن دغه انتخابات د فروری په 14 نیټه باندې وټاکل، چې په هغې کې د وفاقي وزیر علی امین ګنډاپور رور عمر امین ګنډاپور هم د میئر د انتخابو امیدوار وو. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د دې غړې په دې برخه کې تاسو لپاره د غزل عنایت په غږ کې ټپې لرو.
ڈزڑ گی سارا لے بنے دے
مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. او که په دغه پاڼه خلاصې دوه کې تاسو سره مشکلی او سمارټ فون لرئ نو بیا تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن یا اپ ډاونلوډ کولای شئ او دا غي د لارې نه یوازې د روانې خبرونه اوریدلی شئ بلکې د تیر وختونو خبرونه هم په دغه اوریدلی شئ. د روانې غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د احمد الله نه د دې سات خبرونو لنډي زورو.
د خیبر پختونخوا د جانخیل اوسیدونکو له صوبایي حکومت یو ځل بیا غوښتي چې په سیمه کې امن باوري کولو او د ترقیاتي کارونو لړ کې چې ورسره کمیشنې کړي نو هغه دې پوره کړي. د جانخیل اوسیدونکو پرون تربنو احتجاجي مارچ وکړ او د لړکای ورکړه که حکومت په یو اونۍ کې خپل وعده عملی نه کړي نو پیښور او اسلام آباد ته خپل احتجاج وغځوي. د جانخیل د پرونی احتجاج په اړه حکومت لا څه نه دی ویلي. د سواد د تحصیل مټي کابل او بریکوټ اوسیدونکو د سواد موټر وی دویم فیز د دوی پزموکو د جوړولو پر ضد مظاهره وکړه. پرون په اوډیګرام کې شوې دغه مظاهره ته د ګډونوالو وینا و چې حکومت د چکدرینا تر فتح پور پورې د 80 کیلومتره سړک زیاتره برخه د دوی د کر کروندې او د آبادی پزموکو جوړوي چې ورته د قبلولو وړ نه ده. د سواد نه د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او د ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم مشال ویډیو ته وویل چې سواد موټروی د سیمې د پرمختګ یو پروژه ده چې پکې وه د خلکو ځمکې هم راځي نو ځایي اوسیدونکي د ورسره همکاري وکړي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووډ-19 ناروغۍ 2 کسان مړ شوي دي چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمیر 9,553 ته رسېدلی دی. اروپایي اتحادیه وایي د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو لپاره خبرې به نن په ویانا کې یو وار بیا پیل شي. اروپایي اتحادیه چې د خبرو مشري کوي پرون د خبرو اترو د بیا پیل اعلان وکړ چې د جنوري پر 28 ځنډول شوی وي. تهران په 2015 زیږدیز کال کې د نړۍ له قدرتونو سره ایوي موافقې ته ورسېد چې له مخه یې ایران ژمنه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل به خپل اټومي فعالیتونه کموي. او د پاکستان سپر لیگ په نوم د شلوریز کرکټ په ټورنمنټ کې کوټه ګلیډیټرز لاهور قلندر ته په 2 سره ماتې ورکړه. دا لوبه چې پرون ماښام د کراچۍ په نېشنل میدان کې وشوه لاهور قلندرز لومړی بیټنګ وکړو او په شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو 204 رنزونه جوړ کړل خو کوټه ګلیډیټرز دا هدف په آخري اوور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړو.
دا و احمد الله چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې ک ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د پاکستان وزیر اعظم وای په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی چې د نیمایي افغان وګړو ژوند ګواخي. عمران خان له یو چینایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د لومړي وار لپاره د سولې چانس برابر شوی په کار ده چې نړیوال ورسره مرستې وکړي. بلخوا ملګرو ملتونو هم ویلي چې د جمی د یخنۍ له وجې افغانستان کې د ډیرو خلکو ژوند په خطر کې دی. په دې حق له تفصیل د صالح محمد صالح په ریپورت کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم په دې باور دی چې په افغانستان کې تر ډیرو کلونو وروسته د سولې چانس برابر شوی خو بشري بحران یې د اندېښنې وړ وباله. عمران خان په هغه مرکه کې چې د چین له سی جی ټی این ټلویزیونی شبکې سره یې کړې او پرون خبره شوه په افغانستان کې پراخېدونکي بشري بحران د ډېرې اندېښنې وړ وباله.
دا لومړی وار دی چې د سولې چانس برابر شوی ځکه دا مهال په افغانستان کې جګړه نشته خو اوس ستونزه د یو لوی بشري بحران ده ځکه د افغانستان حکومت د طالبانو د ولکې تر ټینګولو پورې پر بهرنیو مرستو متکی و. د افغانستان د بودیجې 15% برخه له بهرنیو مرستو برابرېده. کله چې دا مالی مرسته بنده شوه اوس حکومت په جدي بحران کې دی او بیې خورا لوړې شوې او حکومت خدمات نشي وړاندې کولی.
عمران خان تر دې مخکې په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره له افغانانو سره د مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو پر آزادېدو خبرې کړې وې. د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پر پاکستان تور لګولې چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړې ده او پوځي روزنه ورکوي خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. وروسته له هغه چې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکا ټینګه کړه، د افغان طالبانو په اړه د پاکستاني چارواکو لهن نرم سوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو پر نړیوالو سټیجونو هم داسې څرګندونې کړې چې د طالبانو په طرفداري بلل سوي دي. بلخوا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د ژمي شپې ورځې په سختۍ دودي او دوی د نورو ادارو په مرسته تونیدلې په هرات ولایت کې 1200 کورنیو ته ژمنۍ مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو په ډسمبر میاشت کې لا خبرداری ورکړی و چې د افغانستان اقتصادي رکود د ټولو د سترګو په وړاندې پیښیږي، او دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د دې ستونزې مخه ونیسي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت ته. د فروری په دویمه ماخام بلوچ بلتون پالی وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د بلوچستان په دوو ضلعو پنجګور او نوشکي کې د پاکستان پوز په کیمپونو حمله وکړه، او په پنجګور کې دغه جګړه تر دریو ورځو روانه وه چې په نتیجه کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې متضاد ریپورټونه هم راغلي دي. دا حمله په داسې وخت شوې چې وزیر اعظم عمران خان د چین په سفر و. بلخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سی پیک پروژه هم موجوده ده چې زیاتره مرکز یې په بلوچستان او بیا هلته په گوادر دی. د دغو حملو سره دا پوښتنه راپورته شوې ده چې په بلوچستان کې د روان صورتحال له وجې به د سی پیک منصوبې څه مستقبل وي. په دې حکله زمونږ همکار احمد الله رپورټ برابر کړی، تاسو اورېدو ته را بولم.
چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه سی پیک چې په رسمي توګه پرې په 2015 کال کې کار شروع شو، د چارواکو په وینا چې اوس مهال 4.8 اربع ډالرو ته رسیدلې ده. د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژې ادارې یا سی پیک اتارټۍ تر مخه په 2015 زیږیز کال کې تیار کړل شوی پلان تر لاندې د 2030 زیږیز کال پورې به په دریو پړاوونو کې پروژې سرته رسوي. چین غواړي چې د سی پیک پروژه په مکملولو سره د گوادر بندر لارې خپل مالونه په ارزانه او چټکه توګه منځنی ختیځ او له خلیجی هیوادونو تیل خپل ملک ته په لنډه لاره او لږ لګښت ورسوي. خو په بلوچستان کې په تیرو دوو کلونو او په ځانګړې توګه په رواني او 13 میاشت کې د وسلوالو حملو د دې پروژې د مکملېدو په اړه اندېښنې راپورته کړي. د سیاسي چارو په قریش خټک وایي د سی پیک پروژې کامیابی د امن سره تړلې شوې ده. که په بلوچستان کې امن نه وي نو چین او پاکستان به ترې ټاکل شوي مقاصد ترلاسه نه کړي.
ترکی او لوړ پنچوي دا لیکي چې امن او چې امن چرته کې نه انوالته کې سم نه کې ګنال ته کې سړکونه جوړي وي انال ته تجارت کې کې انال ته سفر کې دي. مزدا غړم چې بلوچستان ولس چې په دې پروژه کې چې دی هغه شامل نه او هغه خلک خوشاله نه هم دا څه قسمه په دې باندې حمله کوي. دا پروژه اول خو بسر ته ونه شي او بسر ته ورسي دې چې کوم مقاصد دی هغه به تر لاسه نه راشي.
د فروری په دویمه بلوچ بیلتون پالی وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای د بلوچستان په دوو ضلعو پنجګور او نوشکي کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو حمله وکړې. د پاکستان فوج د امالیکو دفتر آی ایس پی آر د فروری په 15 په بیان کې وویل چې په پنجګور او نوشکي کې یې په جګړه کې 40 وسلوال وژلي دي او د دوی 9 امنیتي سرتیري وژل شوي او 6 یې جوبل دي. خو بی ایل ای د فروری په 15 په خپل بیان کې تایید کړي چې په جګړه کې 44 وسلوال وژل شوي او دوی تر د 100 زیاتو فوجیانو د وژنې داوا کړې وه. د تر څنګ د جنوري په اخري اونۍ کې په درې وسلوالو بریدونو کې تر 15 پوري امنیتي اهلکار وژل شوی وو چې ځمواري بیلابیلو وسلوالو ډلو په غاړه اخیستي وو. په اسلام آباد کې د سی پیک د چارو یو شنون کې فضل سعید د فروری په 1 مشال ویډیو ته وویل که حکومت د سی پیک پروژه مکمل کړي او په بلوچستان کې ناقراری وي نو د پروژې نه ګټه اخیستل ډیره ګرانه ده.
په ماضی کې هم داسې مثالونه شته چې دا څه وخت ډېر زیاتېږي شي په څه وخت کې کمې شي. مطلب دا دی چې په یو ځای کې دغه جګړه حکومت څو زورور دی، هغې سره خو د کار چې یا اپریشن کول یو اختیار یو وس داخ لري، نو کېدای شي چې دا دوی ریپیل کړي. دا چې کوم دی نو دوی په شاک خو لکه زما خپل نظر دا دی چې فرض کا د ویجاړ او د تخریب چې کوم کارونه دي او کوششونه دي نو دا په لږ قوت باندې هم ډېر زیات ښکاره کېدای شي. ترهګرۍ خطره چې کوم دا همیشه دپاره د یو ترقۍ د کار دپاره همیشه دپاره یو خنډ دی.
په اسلام آباد کې د امنیت او امن په نوم څېړنیز ادارې د 2022 زیږیز کال د جنوري په شپږمه د امنیتي پیښو په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي ول چې تیر کال د ترهګرۍ په بریدونو کې 20% اضافه شوې. د راپور له ارقامو سره سم په 2022 زیږیز کال کې د 15 ځانمرګي حملو په ګډون 202 بریدونه شوي چې پکې 315 کسان وژل شوي وو. د راپور د شمیرو تر مخه بلوچستان تر ټولو ناقراره صوبه وه، چرته چې تیر کال تر ټولو زیات 170 کسان په 103 بریدونو کې وژل شوي ول. د دې ترڅنګ په بلوچستان کې تر ټولو زیات کسان په وسلوال بریدونو کې جوبل شوي هم وو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې حزب اختلاف ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان د حکومت نسکورولو لپاره د احتجاجي لاریونونو ترڅنګ په پارلیمان کې د نوموړي پر ضد عدم اعتماد تحریک پر وړلو هم سلا شوې دي، خو شنن کې د عدم اعتماد تحریک او احتجاجي عمل په حکومت د سیاسي فشار برقراره ساتلو یو پلمه بولی او وایي چې اپوزیشن د عمران خان حکومت په اخیری کلونو کې په نسکورولو کې سنجیده نه دی. بلخو وزیر اعظم عمران خان او وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي چې نه صرف حکومت به یې خپل آئینی موده پوره کوي، بلکې په راتلونکو انتخاباتو کې به هم بیا دوی بریا ترلاسه کوي. په دې حق له تفصیل د مجید بابر ریپورت کې اورو.
د فروری په 15 په لاهور کې د دوو پخوانو واکمنو او موجوده لوی اپوزیشن ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارټۍ د مرکزی مشرانو ترمنځ د ملاقات نه پس یوې خبری غونډې ته په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو په قومي اسمبلی کې د قائد حزب اختلاف شعبه شریف نه مننه وکړه چې د اختلافاتو باوجود یې په اسمبلی کې ټول ګوندونه یو ځای وساتل او د حکومت پر ضد د عدم اعتماد پاړه وویل.
قومی اسمبلی کی قائد حزب اختلاف موږ یو ځای وساتلو او د حکومت پر ضد په ګډه مقابله وکړه. نو زما په اند په موجوده حکومت د ولس باور ختم شوی دی او باید اوس په پارلمان کې هم د عدم اعتماد د تحریک په ذریعه د باور د خاتمه اظهار وسی. دا یو پارلماني آئینی قانوني او جمهوریت لار ده چې د حکومت د خاتمه لپاره د احتجاج سره سره د عدم اعتماد عمل هم
دا په داسې حال کې دا چې د موجوده حکومت پر ضد اپوزیشن ګوندونو د اسلام آباد په لور د احتجاجي لانګ مارچ اعلانونه هم کړي، خو د خپل منځي اختلافاتو باوجود په حکومت د لا نور فشار زیاتولو په موخه د یو کېدو تاثر سره سره د عدم اعتماد د تحریک خبره هم کوي. د دغه ملاقات نه پس په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر او د مسلم لیگ نواز ګوند صدر شهباز شریف په پارلمان کې د حکومت پر ضد د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو پاړه وویل.
عدم اعتماد زموږ سره یو آئینی او قانوني لار ده او موږ به د پاکستان د ولس د ګټو او د موجوده حکومت چې په هیواد کې کومه اقتصادي تباهي رامنځته کړې ده له هغې سره د نجات لپاره په ډېرې سنجیدګۍ سره دا لار اختیاروو. په څو ورځو کې به لومړی د مسلم لیگ نوم د اگزیکټیو کمیټۍ او بیا به د پی ډی ایم په غونډه کې پر دې بحث کوو.
که څه هم بلاول بټو زیاته کړه چې د مسلم لیگ نواز د مشرانو سره د غونډې نه پس په دې اتفاق شوی چې د واکمن تحریک انصاف ائتلافي موجوده حکومت ټاکلې شوی وزیر اعظم عمران خان پر ضد به په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک راوړي، خو د سیاسي چارو څېړونکو او استوحید په دې اند چې دا خبره په موجوده حکومت د سیاسي فشار زیاتولو یو پلمه ده، خو د عدم اعتماد د تحریک خبره سنجیده نه ښکاري.
ما ته نخ کاری چې دوی به د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي، خو کدا کار وکړي نو ما ته یې د کامیابی سرک نخ کاری، ځکه چې شهباز شریف او آصف زرداری زیرک سیاستوال دي او دوی نه غواړي چې دا مهال د عمران خان حکومت نسکور کړي، ځکه چې دا مهال پاکستان د حکومتداري سره سره کوم اقتصادي داخلي او خارجي ستونزو سره مخ دي. نو د حکومت په اخري کال کې به دا بوج څوک اوچتولو ته تیار شي؟ دا یو لوی پوښتنه ده.
په قومي سملای کې واکمن تحریک انصاف ګوند د ګرین ډیموکراټک الاینس پاکستان مسلم لیگ قاف او متحده قومي تحریک په ملاتړ اکثریت لري او دا ګوندونه د ډیرو مسلو باوجود د حکومت تر شا ولاړ دي. خو د راپورونو له مخه دا مهال متحده قومي تحریک د یو شمیر اپوزیشن ګوندونو سره په رابطه کې دی او په سینټ کې د حکومت اتحادي ګوند، بلوچستان عوامي ګوند او مسلم لیگ قاف ګوند هم تحفظات لري. خو د اپوزیشن ګوندونو لخوا د عدم اعتماد د تحریک په ذریعه د حکومت د نسکورولو په اړه سیاسي شنونکي قریش خټک وایي چې په پارلمان کې د حکومتي بلونو د منظورېدو نه دا ثابتېږي چې اتحادي ګوندونه د حکومت سره ولاړ دي او تر کومه چې دا ګوندونه حکومت سره وي واکمني به یې برقراره وي.
دا وړې وړې پارټیانې چې دي د پاکستان په سیاسي اصطلاح کې ته پیراشوټ پارټیانې وي او دا چې کمزه کې دا وایي پښتو کوي چې چېرته کې خې نو هلته کې دي مخې. نو دا پارټیانې چې دي د خوشن نظریاتي د غشته دي نو د دې په دې باندې چې مطالبې د غري یو خدا د چې دي ته د شرطه طاقتور او مقتدر او الکونه چې دي ته اشاره کیږي په غي باندې دوی د یو ځینې بل ځای ته پوزیشن بدلی او ځکه ته د پاکستان چې کوم نغری او د پیراشوټ پارټیانې وي. نو اوس دا پیراشوټ پارټیانې چې دي د تاریخ کو ګوري هغه مشم د پاتې شوی دی چې دي درې کال چې دي د اقتدار مزیه خلی او بیا یو کال چې دي خو دې خو کیږي او اخیری کال کې چې دي بیا سایت بدلی. نو زما خیال له هغه وخت راغلی دی چې دا پارټیانې اوس ری الائنمنت کوي او څومره زر کې په پارلیمان کې کوي او کنه کوي د دې اندازه بچ
خود جنورای په 22 مه وزیر اعظم عمران خان د ټلیفون په ذریعہ د ولس د پښتنو په یو پروګرام ستاسو وزیر اعظم تاسو سره کې د یوې پښتنې په جواب کې ویلي چې حکومت به موجوده موده هم پوره کوي او پراتلونکو ټاکنو کې به هم بریا ترلاسه کوي او واکمنی به کوي. د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید موجوده اپوزیشن ګوندونه نااهل بللي او د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ترڅنګ یو شمیر حکومتي چارواکي اپوزیشن ګوندونه درغله او د هیواد د موجوده مسلو ذمہوار یادوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان خوست اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولایت په مرکز او لری پرتو سیمو کې ټلیفونونه او انټرنیټ سہولت ډیر زیات کمزور دی چې د دوی ضرورتونه نشي پوره کولای. بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي چې په دې لړ کې له بهره ټکنیکی توکو او سامانونو او وسایلو ته ضرورت لري. د خوست خلک د مهال د 15 ټلیفوني او انټرنیټي کمپنیو نه ګټه پورته کوي خو راضی تي نه دي. په دې حق له تفصيل د لجیب الله الوخیل ریپورت کې ورو.
د خوست د مرکز او یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې په دې ورستیو کې د مخابراتي شبکو د ټلیفوني اړیکو او انټرنیټي خدماتو کیفیت ډیر شوی او دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. د خوست د مرکز اړوند سیمو په خوا کې موساخیل، قلندر، نادر شاکور، زازی میدان او باک هغه ولسوالۍ دي چې خلک د مخابراتي شبکو د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو شکایت کوي. د خوست اوسیدونکو حمید الله مشال راډیو ته وویل د دوی د کورنۍ یو شمیر غړي په عربي هیوادونو کې اوسیږي خو دوی نشي کولای په سونی د انټرنیټ د لارې د غوي حال او احوال واخلي.
زموږ خپل خپلوان او د جدي په سفرای کې دی په دوبای، سعودي او نورو هیوادونو کې دغه شي کې ژوند کوي. موږ چې د هغ سره خال احوال اخلو د انټرنیټ لارې موږ د شکوالې چې دا سره په سنۍ سره چې کور سره سایت تر لاسه کوي یا سره وایي ځکه چې انټرنیټ دلته سم کار نه کوي.
د خوست اوسیدونکو وایي د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې کله ناکله انټرنیټ دومره کمزوري وي چې یو کنه پیغام او د لګ وزن لرونکو انزور چاته نشلی ګرای. د مرکز اړوند د لکنو د سیمي اوسیدونکو آریان شکیبول د څو وخت تلیفوني اړیکو او انټرنیټ دواړو کې ستونزې ډیر شوې دي.
ورسته کې موږ د انټرنیټ د ستونزې سره ډیر مخ شوې او ځکه د څو وخت هم اړیکو سره ستونزې کې چې موږ چا سره اړیکو ونیسو د انټرنیټ هته یعنی یو عکس یا یو پیغام چاته نشو پلګلا.
د نادر شاکوټ ورسولۍ اوسیدونکو شامیر خان هم وایي د خوست په ډیره یو سیمو کې په انټرنیټ او تلیفوني اړیکو کې ستونزې دي.
خوست ولایت په زیاتره سیمو کې
انټرنیټ په دې ورستۍ کې ډېر کیفیت خراب شوی دی او هغه څه کار نه کوي کوم چې د خلکو ضرورت ګڼل کیږي.
بلدوري ته په خوښ کې ځای طالب چارواکي د خلکو لخوا په ټلیفوني اړیکو او انټرنیټي خدماتونو کې ستونزې مني او لامل یې ځینې تخنیکی ستونزې بولي چې د دوی په وینا په وخت سره به رفع شي. د خوښ د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل مخابراتي شبکې ځینو تخنیکي پرزو ته اړتیا لري چې په را رسیدو به یې تر ډېره دا ستونزې هوارې شي.
ځینې تخنیکي ستونزې شته چې هغه تخنیک په نورو هیوادونو پورې تړلی دی. شاید ځینې پرزې ځینې سامان آلات هغه تر اوسه پورې نه وي پوره رسېدلي. کله چې هغه پوره راورسېږي انشاءالله تعالی دا نیمګړتیا به د منځه لاړ شي.
په خوست کې دا مهال افغان بیسیم، ام ټي ان، اتصالات، روشن او سلام هغه 15 مخابراتي شبکې دي چې خلک ورڅخه د اړیکو د نیولو او یا له انټرنیټي خدمتونو څخه ګټه پورته کوي.
بلخوا د ننګرهار ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تیر کال په نسبت سکال د شاتو په پیداوار کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او هڅه کوي چې د شاتو د مچیو روزونکو ته نور سهولتونه هم برابر کړي. په دې هکله تفصیل د باز محمد عابد رپورت کې ورو.
د تیرو اوګدو کلونو رئیس د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست په همکارۍ په دې ولایت کې د شاتو د مچیو په سلګونه پارمونه جوړ شوی چې وسخه حاصلات ورکوي او پر ننګرهار سربیره نورو ولایتونو ته هم استول کیږي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست ویان اجمل سبحانی مشال راډیو ته وویل سکل د تیر کال پر تل 50 تن شات زیات تولید شوی دی. نو موړی وای
د ننګرهار کرنې اوبو لګول او مالداري ریاست د کرنې د برخه ترڅنګ د مالداري په برخه کې هم کارونه تر سره کوي چې په دې برخه کې د شاتو د مچیو یادونه کوله شو. سکل زموږ تولید 550 تن او تیر کال زموږ 500 تن تولید او سکل 50 تن خوشبختانه زیاته شوی دا او راتلونکي کال د پر ان شاء الله موږ امیدوار یو چې د 10 څخه هم زیات ووسی او د 15000 سلوي غزر کو د شاتو کورنۍ مچي په دې کې روزل کېدل او ترڅنګ 550 لوی واړه فارمونه لرو.
اجمل سبحانی وړاندې وایي په ننګرهار کې تولید شوی شات پر دې ولایت سربیره د افغانستان نور ولایتونو ته هم استول کیږي او خه بازارې موندلې دي.
د ننګرهار په محلي بازارونو کې د 1 کیلو شاتو بیا د 300 څخه تر 1000 افغانۍ پورې ده او همدارنګه نور ولایتونو ته هم دغه شات وړل کیږي. کله کابل خو د کابل په مرکز کې په منډي کې ځنې فعال سانګ لري او د کابل منډي څخه نور ولایتونو ته هم خلک وړي.
په ورته وخت کې د شاتو د مچیو روزن کې هم خوښ دي چې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په ننګرهار کې د شاتو مچیو د روزونکو اتحادیې مشر ریاض محمد رودوال وای کده کرن ریاست په ننګرهار کې د بیري او پلوسی زنګولونه جوړ کړي نو د شاتو په تولید کې به پاموړ زیاتواله راشي. نو موړه وای
زموږه مشخصه مختلفه د ننګرهار د کرن ریاست څخه داري چې د بری خاصه نمونه کې نه د تر کال باندې دوی د فصل کې د ونو تولید لري. کده د تولید باندې دوی کار کوي د بیري او ایکلیپټس او د مالټو باندې یو خو به دوی هغه پلان هم تطبیق شي بل خانه به زموږ د شاتو سات حل ورشي.
خو د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسولین وایي چې په تیرو کلونو کې چې په دې ولایت کې په زورګونو جوړې بزمکه باندې میوه لرونکي باغونه جوړ شوي د شاتو په حاصلاتو کې کال په کال زیاتواله راځي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په ټولنیزو شبکو هغې ویډیو تون خبرګونونه پارولي چې په کې د طالبانو په موجودګۍ کې دوو افغان هنرمندانو ته سپور استغی ویل کیږي او د هغوی د موسیقي آلات سوځول کیږي. د تیر کال اګست میاشتې چې طالبان په افغانستان واکمن شوي په دغه هیواد کې په موسیقي بندیز دی. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دی روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. په دې موضوع زمونږ همکار هارون باچا یو ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته راپولم.
په ویډیو کې لیدل کیږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچ کړي. هغوی د لسګونه کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14 مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسی هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وایي ژوند ته د ورپې خطر له وجې خپل ځای ځای نشي پټاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
دا هنرمندان دي، دا ټول غوون کې پچا غوون کې دي، ځاځي یو اصلي اوسیدین کې او مونږ وایي سلا ورته وایي چې خلیفګان خلک چې د پلار نکنه د میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو از ځینو سیمو کې چې دوی حکیمت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس همدا حال به تر اخره مې د ویډیو ورځ ورېدلی او له سترګو مې ورته وښکې وڅڅېدی. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود را ماتوي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحې چا کار نه دی کړی، ځکه اوس تیت پرک دي. نو زه فکر کوم چې په کار دا دی چې له بهره غږ راوچت کړو. موږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړی عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیو غانم یو څو تر د مخ کې راوته چې ځي خوشی نه کړم. کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه وایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ما جنگ په ډولونو پاتړونو رمانځل اې ده چې موږ جنگ ګټل اې ده، او هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري دا خبره هوایی نه دي. نو ډول موسیقي ادب شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کیږي له ما څخه دغه مخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافره یې، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي راځيستا ولس ته ستا خلکو ته تا هغه هم له ما اخلي. نو بیا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نوې مکلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګاو. د نوې او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې افغانستان ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي چې د لکانو تر څنګ نجونې هم پکې وي. د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمس د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ڈاکٹر سرمس د کابل د موسیقی مرکز ل زده کوونکو د افغانستان ملی آرکسٹرا جوړ کړی. سیاستوال د بشری حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا ډول سورنه اتن تپا منګه رپا دا پدې پیړیو پیړیو نه زبګه پوجرو کې خلکو په پدې کې مشغولم کوله، او زبګ دا چې کوم فوک لټریچر یا زبګ ولسی ادب چې دی په هغه کې زبګ د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی، او زبګ ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژني جهان پیژني. په دې کې شنو تما کول دا یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زبګ سنتره وجل دی، زبون کا موسیقی وجل دی، زبون کا شناخت وجل دی. دی دیر پارا ورہ بلو چکو راگل تک جنڈا ہے چلا رکڑا جنڈے کسا نقصو نو دی ہماری چی افتانان دنیا تدسی ہو خائی چی دا جنونی خلق دی دی یوازی پوٹوپک باندے کنٹرول کی گی بس نا آئین نا بغیر خلق پوٹوپک لاس کرے ہوئے چی بس مگا پاچانی دیر مشکل وقت دی بد وقت دی اور دنیا تا پکار دی چی اگئی تماشا ہو نا کسی چی دی چی کم اور پا افغانستان کے لگئی دا خوری گی.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندر مو وجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري، زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل. دا هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي، څوک را وستل کیږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کیږي، نو دا زموږ شاعرانو د فنکارانو هنرمندانو دا هغه په کار په زیار او په تخلیق باندې خامخا بد اغیزه پرې باسي. پکاره چې په یو ډیر ساينټیفیک او ډیر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره د امن لپاره د مخ په وړاندې لاړ شي او هم چې باوري او با اثر زیونه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي فکار چې مونږ د خپل ستونزه د خپل خبره اې ته ورسو خدای نه مرستي وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه راهیسې په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هېڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، ویاند ویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقونو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې دې کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوی چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
گزارو